دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د اسلامي هیوادونو د همکاروي سازمان او آی سی له هغې اعلامیې هرکلی وکړ چې ویلي و په افغانستان کې باید ژر تر ژره روان تاوتریخوالی ودرول شي. د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی نن پر اسلامي هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د جګړې د غندلو غږ وکړ او له دوی د دغه هیواد د سولې د پروسې د ملاتړ کولو غوښتنه هم وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د پنجشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ښودلې او له افغان حکومت او طالبانو یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې خبرې دې چټکې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د دې سازمان له اعلامیې هرکلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمېنه کابل کې هدفي وژنې او چاودنې زیاتې شوي دي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ مدافع وکیلان به سر له نن خپله دفاعي وړاندې کړي. په کانګرس کې ډیموکراټان غواړي چې ټرمپ له واکه وروسته استعزا شي. دوی ټرمپ د جنوري په شپږمه مظاهره چیان د کانګرس پر ودانۍ برید ته چې 15 تنه پکې وژل شوي وو هڅولو باندې تورن کړی دی. په کانګرس کې ډیموکراټانو د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوهم استعزا د محاکمې قضیه یو ورځ وروسته تر دې بیا پیل کړه چې پر کانګرس د جنوري د شپږمې نیټې د برید یو نوی ویډیو ښکاره کړه. د استازو جرګې وکیلانو پرون د ټرمپ ټویټونه، ویډیو او نور اسناد د شواهدو په ډول وړاندې کړل. د پخوانی ولسمشر ټرمپ مدافع وکیلان به خپله دفاعي سر لنن وړاندې کوي. د دوی د دفاع په دلایلو کې یو دا دی چې له قانوني پلوه دا سم کار نه دی چې ولسمشر وروسته تر دې چې د ولسمشرۍ دفتر یې پرېښې استعزا شي، خو ګڼو قانون پوهانو ویلي دي چې دا ممکن دي. بل لور ته استازو جرګې هغه وخت لا د ټرمپ د استعزا غوښتنه کړې وه چې دی د جمهوري ریاست په دفتر کې و. دا قضیه اوس په سنا کې ده. که چېرته د سنا له دریو دوه برخې موافقه وکړي ټرمپ به استعزا شي. لسګونو معلولینو پرون د درېیمې ورځې لپاره د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. معترضین د کارموندنې، روغتیایي مراقبتونو او د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړو زمینې برابرول غواړي. دا اعتراضونه د فبروري په 9 د جنوبي وزیرستان په انګوراډا سرحدي سیمه کې په تحسن پیل شول. دوی وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نوي منل شوي. د دغو مظاهرو یوه تنظیموونکي دین محمد رسنوی ته ویلي چې په دې اعتراضونو کې 250 کسان ګډون لري چې 168 تنه یې د ماینونو په چاودنو، نامنیو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې معلول شوي دي. د واڼه ښار د کمیشنر مرستیال بشیر خان رسنوی ته ویلي چې چارواکي به د دغو مظاهره کوونکو یوازې منطقي غوښتنې وارزوي. دی ادعا کوي چې دغه معلولین په سرحد کې د قاچاق د اجازې په لټه کې دي چې د ده په خبره دولت به دا کار ونه مني. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه د ختیځې اروپا له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید-19 واکسیناسیون پروګرام پیلوي. د دې پروګرام لګښت 3.5 میلیونه ډالر یاد شوی دی. اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون ویلي چې په دې پروګرام کې ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، ګرجستان، مالدوا او اوکراین شامل وي. اروپایي کمیسیون د دې پروګرام هدف د کوواکس نړیوال نوښت له لوري د اروپا د 100 بېوزلو هیوادونو سره مرسته بللې ده. دا شپږ هیوادونه د ختیځې اروپا برخې دي چې غواړي اروپایي ټولنې سره اړیکې پیاوړې کړي. اروپایي ټولنه د واکسیناسیون دغه پروګرام لګښتونه په یوې 3 کلنې دورې کې ورکوي او د روغتیا نړیوال سازمان یې په تطبیق کې مرسته کوي. د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کرونا او بعد مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربیره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. انګلا مریکل پرون په برلین کې د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې شخصي سفرونه او لیدنې کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځنډیږي او چې څومره ممکنه وي له کوره کار وشي. دې له کارکوونکو یو ځل بیا هیله وکړه چې له کورونو کار وکړي. دې زیاته کړه چې دغه کار اړیکې کموي. د مریکل تر دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د جرمني حکومت د کرونا او بعد مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر 8 تمدید کړل. په جرمني کې تر 2 میلیونه او 3 لکه ډېر کسان په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي او په دغه هیواد کې د دې ناروغۍ د تلفاتو شمېر تر 74,000 اوښتی دی. د چین حکومت په دغه هیواد کې د بی بی سی پر نړیواله خبری شبکه بندیز لګولې دي.
چین دا پریکړه د بریتانیې د نشراتو د تنظیمولو د ادارې لخوا د چین د نړیواله تلویزیونی شبکې د لایسنس لمنسوخولو یو نه یورسته کړی دی.
بریتانیې دا کړی و چې د چین نړیواله تلویزیونی شبکه د چین د کمونست ګوند لخوا اداره کیږي، چې د دوی په وینا دغه کار د بریتانیې د رسنیو له قانون سره په ټکر کې دی. دغه قانون پر رسنیو د سیاسي جوړښتونو لخوا د کنټرول مخنیوي کوي. په استرالیا کې د بی بی سی د نړیوالې شبکې یلدا حکیم په وینا، چین بی بی سی د یوغور مسلمانانو سره د چین د چلن او د کرونا وایروس څخه د ژغورنې په اړه د چین د تګلارې په اړه په یو لړ مواردو کې په غلط راپور ورکونې تورنه کړي.
د برما په لر او بر کې نن د اومې ورځې لپاره په زرګونو خلکو په ښارونو کې د لاریونونو په درج کې د پوز لخوا د دغه هیواد له واکه ګوښه شوې مشرې آنګ سان سوچی د بیرته واک ته رسنولو غوښتنه کړي. دا لاریونونه وروسته له هغه رامنځته کیږي چې تیره اونۍ د برما د پوځي جنرالانو لخوا په دغه هیواد کې له کودتا وروسته امریکا پر برما بندیزونه ولګول.
د لوبو له ډګره وروستی خبر دا دی چې په کندهار کې د فوټسال روزنې ټولګی پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوب رسنیو ته ویلي دغه ټولګي کې شپږش روزونکو ګډون کړی او د افغانستان فوټبال فدراسیون د ښوونکي او د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي استاد عبدالرازق ممرک لخوا به د فوټبال روزنې نوي قوانین زده کوي. د مشوب په خبره دغه ټولګی په کندهار ولایت کې د فوټسال روزنې په برخه کې د ظرفیت لوړاوي په موخه جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي دغه ټولګی شپږ ورځې دوام کوي او موخه یې د آسیا فوټسال لومړۍ درجې ټولګي ته د غوره روزونکو پیژندل دي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. سرور دانشوی په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د سولې د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې د نسبي ځنډ سره مخ دي. ښاغلی دانشوی ویلي چې د جمهوري نظام پرته بل څه افغان حکومت د منلو نه دي. له بل خوا حنیف اتمروی امریکا او افغان حکومت سولې هڅو په لړ کې د یو ګډ پلان په جوړولو کار پیل کړی دی. په دې اړه په موخه د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د جمهوری ریاست دومره سیل سرور دانش له جمعې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د سولې د مرکشي پلاو ترمنځ خبرې په نسبي ډول د ځنډ سره مخ شوې دي.
همونطوري کې همه مردم افغانستان د روزا شاهد هستند.
خغلی دانش ویل لکه څنګه چې د افغانستان ټول خلک شاهد دي، په دې پوهیږو چې دوحه کې خبرې د ځنډ یو نسبي حالت سره مخ دي. د طالبانو د پلاوي اساسي په سیاسي سفرونو بوخت دي او کله هم د خبرو د پیل لپاره نوي هیواد د وړاندیز کوي چې په هیڅ ډول په افغانستان کې د سولې د بهیر په ګټه نه دي. سرور دانش چې د یو شمېر نور افغان سیاسي مشرانو سره یو ځای د حاجي محمد محقق د زوی باکر محقق د لومړي کلین په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، افغانستان کې د موقتي حکومت جوړولو وړاندیز یو ځل بیا رد کړ او ویل چې د موقتي حکومت جوړېدل د اوسني نظام د رنګېدو معنا ورکوي.
اگر پروسه سولې افغانستان به انحلال
خغلی دانشویل که چیلی د افغانستان د سولې بهیر د دغه نظام په منحل کېدو او د دغه اساسي قانون د لوغه کېدو لامل وګرځي، دا به د رښتینې سولې سبب نشي بلکې امکان لري چې تاوتریخوالی به په نورو ډولونو دوام ومومي. د جمهوری ریاست دومره سیال دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد علي بکبر د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې امریکا او افغان حکومت د سولې بهیر په اړه یو ګډ پلان د جوړولو لپاره خبرې پیل کړي.
سیاست جدید دولت جدید یا اداری جدید امریکا استقبال میکنی؟
خاقلی اکمار ویل من دا امریکا دا نوی اداری دا نوی سیاست هرکلی اکو او دیر جربا پخیر دا امریکا و دا افغانستان ترمنز دیو گرد پلان دا پارا پا یو پروسه که شامل دو او دی جدی خبرو شای دوسو. دا پروسه دا تیرش پیرا پا دیخوا پیل شوی دا او جدی دول با مخ گلارش پا دی پروسه که دا دوال هوادو دی ملی امیر شوراگانی شامل دی او طول مهم وزارتون چه سیاست سر تلاو لری پا کی برخ لری
حضور دارم.
خاقلی اکمار ویل چې د سیمې د هیوادونو او هغو هیوادونو چې د طالب چارواکو ورڅخه په دې وروستیو کې لیدنه کړې له طالبان څخه غوښتي چې تاوتریخوالی دې پرېږدي او د خبرو میز ته دې حاضر شي. تر اوسه طالبانو د افغان حکومت د چارواکو سرګردون ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه وایي چې فکر کوي طالبان هم د امریکا د نوي حکومت له خوا د دوحه د تړون د ارزولو په اړه وروستۍ پرېکړې ته انتظار وباسي. اکبر هغه امریکا هغه ګشنه راډیو ته ویل چې کله هم امریکا د طالبانو سره تړون ارزونه پای ته ورسوله او پرېکړه اعلان کړه نو بیا به خبري هم بیرته پیل شي.
طالبان په دغه نسبت باندې چې کدار شي ته نظر کې بیا هغه زور وایي چې هغه همدغه زور په اول واري کې د دوی دا و چې دوی د تدوی عادي په پریږدي. نو طالبان وایي تر هغه وخت پورې چې قطعنامه خلاص نه شي یا تایید نه شي، یعنی بل ته نظر پر وکړي کده دوی کوم ملاحظه و هغه خلاص نه شي او یا قطعنامه ما فکر باندې تایید نه شي، نو دا خبرې زموږ بیا ګټي بیا فائدې دي. نو موږ هغه وخت خبرې کوو چې اندازه موږ د استقلال په صورت کې شو، هغه په هغه صورت کې دي چې قطعنامه چې ده هغه دوی تایید کړي، بیا نو موږ داسې وشو چې اندازه استقلال مو پیدا کړي. نو کومه پرېکړه چې موږ کوو هغه په مستقل فکر باندې به کوو، نو هغه فائده کوي. لیکن ورنه په دغه حالاتو کې چې اوس شک تردید پیدا شو، ما په فکر باندې طالبان وایي دا فائده منه خبره نه ده. نو په دغه وخت کې زه فکر نه کوم چې طالبان دې خبرې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکشي پلاو ترمنځ د قطر په پایتخت دوحه کې د خبرو دوم پړاو د روان میلادي کال د 3 جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوی دی. خو د دواړو غاړو ترمنځ په لومړۍ اونۍ کې د دوه درې ناستو پرته تر اوسه بیا کومه ناسته نه ده شوې. خو د افغان حکومت چارواکي وایي چې د دواړو غاړو ترمنځ لا هم تماسونه شته دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د استازو مجلس د پنځمې پورز د خپل ټولو د لایلو په وړاندې کېدو سره وویل چې ډونالد ټرمپ په مستقیم ډول د جو بایدن لپاره د جمهور رئیس د ټاکونکو هیئت د رایو د شمیرنې د مخنیوي په هڅه کې مسول دی. نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې د دلایلو د وړاندې کېدو ټاکل شوې موده چې تورن شوی د جنوري په شپږمې د متحده ایالاتونو په کانګرس ودانی بلوا راپارولې ده پای ته ورسېده. د ستازو د مجلس هیئت د کانګرس سناتوران ته چې د ټرمپ د برخلیک په اړه پریکړه کوي خپل قضیه وړاندې کړه. د سنا غړی جاکوین کاسترو وایي
اجازه راکړئ نړۍ ته وښیو هغه څه چې د جنوري په شپږمه پیښ شول امریکایان یې نه کوي.
د سنا بل غړی دیانا دی ګیټ وایي
The insurrectionists made clear to law enforcement that they were
بلواګرو د قانون پلي کوونکو ته دا روښانه کړ چې هغوی یوازې د ولسمشر ټرمپ امر مانه. هغوی له خپل کار په خیمانه نه دي، ځکه هغوی فکر کاوه چې د سر اعلی قماندان امر پلي کوي او سزا به ونی ویني. هغوی غلط وو.
د چرشمی پورس د سی ویډوګان خبرې شو چې په کلیدل کېږي سناتوران له بلواګران څخه تختی. د پنځم به پورس د استیزار دل استدلال کوي چې ک ټرمپ ولسمشریت له کاندیداتورینه منکیږي بیا هم خپل پلویان را پارول شي. سناتور ټید لی وای
زله دی ویره لرم چې ډونالد ټرمپ دی بیا څلور کال وروسته کاندید شي. زله دی ویره لرم چې هغه بیا کاندید شي او بای بایلی هغه بیا د سیکول شي.
په تیر دوه ورځو کې دیموکراتانو د استدلال کوي چې ټرمپ په څو کلونو کې تاوتریخوالی هڅولې دي او لدی چې د 2020 کال په ټاکنو کې ماته ومنله، نو ځکه د هیواد په پلازمینه کې امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د ټرمپ مجرم پیژندلو په خاطر له دیموکرات سناتورانو سره د 1900 جمهور غوښتونکو سناتورانو یو ځای کېدل لا تر اوسه ناشونې ښکاري. په ورسته غوښتنه کې سناتور راسکن له جمهور غوښتونکو غوښتل چې عواقب ته پام وکړي.
ولسمشر ټرمپ خپل چلند په بشپړ ډول مناسب اعلان کړ. که هغه بیرته ولسمشر شي او دا کار وشي، موږ به خپل ځان بیرته بل هیڅوک ملامت نه کړو.
د ټرمپ د مدافعینو نن جمعه وارده تمه ده چې هغوی به د استدلال وړاندې کړي چې د مخکنی ولسمشر اقدام له قانوني پلوه د بلوا سره هیڅ مطابقت نه لري. د ټرمپ د قضیې په اړه به وروستۍ رایګري کېدای شي دونۍ تر پایه ترسره شي. وحید الرافیزی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د روغتیا د برخې کارپوهان وایي چې په نړۍ کې مخ پر وده هیوادونو ته د کرونا واکسین ځانګړي کېدل او انتقال یې وننګونه. هغوی وایي چې د ستونزې ته د حل یو د سجمی هڅه پکار ده او په دې برخه کې ناکامي به ټول نړۍ کې د انسانانو ژوند له ستونزو سره مخ کړي. نور جزئیات پر رپورت کې اوري.
د واکسینونو نړیوالې ادارې وایي چې د کووېډ 19 واکسینونو ته مخ پر وده هیوادونه په کافي اندازه لاسرسي پیدا نکړي، نو نړیوال اقتصاد به تر 9 تریلیون ډالر پورې زیان وویني. د واکسینونو ټولنې مرستیاله انورادا ګپتا وایي
Time is of the essence. Any delay would mean prolonging the pandemic with debilitating consequences.
دی وی وخت خورا مهم دی او هر څومره چې زن وشي نو دا په دې معنی دی چې د ټوله نړۍ لپاره د ناوړه پایلو سره دوبه وګدول هر څومره چې دا ډیر خبره شي هم دومره د نوې ویروسونو تولید ته چانس ډیریږي شتمنو هیوادونو لادمخه په میلیونونه دوزه واکسینونه اخیستي دي او د خپل خلکو ته واکسین پیل کړی دی په داسې حال کې چې ډېری غریب هیوادونه د واکسینونو ترلاسه کولو لپاره مشکلات لري د ناروې د نړیوال روغتیا سفیر جان ارني راتنګن وایي ټول ان ټوټل
27 بلین ډالرز ټو فاند دیس پروګرام فور 2021
موږ د 2020 کال د برنامې تمویل لپاره 800 ډالر ته اړتیا لرو دا خورا لوی رقم دی خو کله چې پوښو چې همدغه هیوادونو 200 ډالر د اقتصادي مرستو بسیت اختصاص کړی دي چې دا زموږ د اقتصاد لپاره واقعا مهم دی کومک محاسبه وکړو دا شاوخوا 10 ډالر د هغې ټولې اقتصادي بستې یوازې یو څلورمه برخه جوړوي
د امریکا د پراختیا پروګرامونو اداره یا یو اس ای ای ډی وی متحده ایالات د سیشن بی ورځی رئیس د اکټ ای یا د کووید 19 وسایلو ته د لاسرسي پروګرام کې برخه اخیستی او د 3 ملیارد ډالر ژمنه کړي همداشان د لا نور مرستو چمتو کولو په بحث کې دي د امریکا د پراختیا پروګرامونو د ادارې سلاکار جرمی وی
No commitment to COVAX to a very large commitment to COVAX
موږ لپاره خورا مهم دی ځکه چې موږ د کوواکس پروګرام سره هیڅ ژمنتیا نه درلوده او اوس د دې پروګرام لوی ملاتړی یو موږ د نورو مرستندوی هیوادونو سره همکاري کوو چې دا ډول مرستې د زیاتې کړي ترڅو ټول وحڅیږي موږ ډېر وختونه وایو چې هیڅوک خوندینه دي تر ټولو ټول خوندینه وي دا یوازې شعار نه دی دا باید د ناروغي سره د مبارزې لپاره زموږ د پالیسۍ اصلي محور وي
ګالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1269 اف ام 3.15
نیوزیلند په میانمار برما کې پر روانه میاشت کې د پوځي کودتا په جواب کې د برما پر پاوز باندې د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ لاسیدنی نه د امریکا غاک د خبريال فلم مارسل د رپورت خلاصه له سید سلیمان شانه اوري
د نیوزیلند حکومت د ماینمار یا برما پر پوځي جنتا باندې د بندیزونو لګول نه علاوه پنځم به پرست پر ملګرو ملتونو باندې هم غاغو کړ چې د جنوبي ختیځ آسیا په هغه هواد کې د پوځي کودتا نه ورسته د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په باب تحقیقات وکړي د نیوزیلند حکومت ویل دي چې د ماینمار د پوځي قماندانانو سره خپل اړیکی قطع کړي او نیوزیلند ته د هغه پر سفرونو باندې بندیزونه لګولې دي د نیوزیلند د بهرنی چارو وزیر په یو مطبوعاتي کانفرنس کې پرون د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د پوځیانو نظامی رژیم په رسمیت نه پیژني د برما د پوځ جنرالانو د تیر دوشنبه پر ورځ د قدرت واګې په داسې حال کې ونیول چې ټاکل شوی و د هغه هیواد نه پارلمان غونډه وکړي د نیوزیلند حکومت د برما په پوځیانو باندې غږ کړی دی چې ټول توقيف شوي سیاسي مشران لبنه خوشی کړی او بیرته د ملکیانو ته د قدرت واګي وروس پالي د نیوزیلند حکومت ژمنه کړې ده چې په دې اړه به هم ډاډ او اطمینان حاصل کړي چې له بهرنۍ هیوادونو سره دا غه هیواد د آبادی د پروژو لمرستنه د برما پوځي جنرالان ناوړه ګټه پورته نکړي د نیوزیلند د بهرنۍ چار وزیر مانیا موهاتا د استرالیا د برډکاسټینګ کارپوریشن یا ای بی سی سره په یوه ځانګړي مرکې کې په دې اړه وویل زمونږ دا اقدام د میانمار پوځیانو ته څرګند او واضح پیغام رسوي چې نظامی کودتا او د ملکی حکومت رانسکورول هرگز د منلو او تحمل وړ نه دي د سه شنبه پر ورځ د نیوزیلند په پایتخت ویلنګټن کې د دیموکراسۍ په صلحو طرفداران د پارلمان مخته راټول شوي او د برما د پوځیانو په خلاف شعارونه ورکړل د برما پوځ د 1912 میلادي کال راهیسې د 2011 میلادي کال تر پای پورې حکومت کړی دی او خلکو د یو مستبد او ظالمانه رژیم د واکمنۍ لاندې ژوند تیرو خو د پوځیانو د مستقیمه واکمنۍ د ختمېدو وروسته هم نظامیانو د حکومت پر ټولو ادارو باندې خپل کنټرول جاری ساتو د برما پوځي جنرالانو دا غیوات سیاسي مشر مېرمن انګ سان سوچی د 13 کال د نومبر په پارلماني انتخاباتو کې په غبن او فساد باندې تورن کړی دا د انګ سان سوچی تر مشرۍ لاندې د دیموکراسي د ملي لیگ واکمن ګوند لا 80% نه زیاتو رايو اخستلو داوا کړی و فکر کیږي چې میرمن آن سان سوچی لخپلو نږدې مشاورینو او ملګرو سره په کور کې نظر بند دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
روبوټونه ته ادامه ورکړه. ننګرهار کې د مملي تاریخي بڼ ځینې برخې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي حکومت په څو څو ځلې د مملي بڼ د بیا رغېدو ژمنې کړې، خو تر اوسه یې د بیا رغونې په برخه کې هیڅ نه دي شوي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې د دغه بڼ بیا رغونې لپاره یې پر دوو پروژو کار روان کړی چې یوه یې د ساختماني بیا رغونه او بله یې هم د بڼ د ونو بوټو بیا کېنول دي. زبی ګل غازی په اړه رپورټ را لیکلی.
که شاعرانو او سندرغاړو د مملي باغ خایستونه په یاد ساتلینو، له تاریخي روایتو ښکاری چې د ننګرهار په خوګیانو کې د آباد دغه بند له جوړېدو څلور پیړۍ اوختی دي. ځایی خلک غواړي حکومت دې د مملي تاریخي بند رغولو په اړه خپلې ژمنې سرته ورسوي. دوی وایي که تاریخي بند بیا ورغول شي د نړیوالو سیلانیانو پام به ځانته ورواړي. که څه هم اوس مملي بند له نسبي امنه برخمن دی، خو د بند ځینې برخې جګړو زیانمنې کړي او ښکلا یې له همدې امله یو څه پیکه شوې ده.
اوس فلحال پنځه نفره یو، نو دا پنځه نفره مونږ د دې او دارې له نشو رسېدلی. ډېرې به مونږ دا یو ځای بل ځای دا خبرې مونږ واضح کړي چې بس باید چې دې له موسسې راشي، کار پکې وشي، باغوانان یې دې اضافه شي په دې خاطر چې دوامداره کار پکې وکړي. موسسه خو یو کال یو درې میاشتې کار پکې وکړي، خو بل کال بیا باغ شاړېږي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومه ده، د مملي تاریخي باغ د تاریخ یوه پاڼه جوړوي. د افغانستان په تاریخ کار صحیح شو ګوره، نو بيخي ورته خدمت نه دي شوی. ډیره خلک داسې راغله دلته وادي وکړي موسسات والا، په دې صورت کې چې مونږ ورته ویلې موږ چې تراشه مونږ ته خدمت وکیا، از مونږ دا باغ ورغوا، یا پکې یو لخته، یا یو پکې ولچک، یا یو دا هاوس پکې جوړ کا، یا پکې ودانې جوړ کا. دوی په خپل سر راغله دلته مونږ سره کېنستل چې تاسو ته مونږ باغ در جوړو، دا کو دا کو. خو
د دغه سیمې اوسیدونکو د مملي د بند ځینو برخو د تخریب لوی لامل جګړې او د بند د ساتونکو کمواله بولی. دوی اندېښمن دي که د مملي بند ته پام ونه شي نو خایشته خایستیم د منځل اړ شي.
دغه باغ تاسو ګوري تاریخ ماله معلوم نه دی، تخمینه د ما عمر هم شپته پنځه شپته کال دی. اکثره ځایونه دولتي چور شو، مطلب لونه او سرکونه ویالي ټولې تخریب شوي، خو دغه باغ تاسو ګوري انشاءالله د ولس په همکاري اوس هم تر او تازه وجود ورته وکړي. دا اوس زموږ باغ نه دی، مطلب دولت خو د ولس دی، ساتنه او محافظت مطلب ولس به کوي.
خو ولایتي چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو جوړېدو ته ژمن دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وایي د مملي بند د بیا رغونې لپاره یو څلوېښت میلیونه افغانیو په ارزښت په دوو پروژو کار پیل کړی چې یوې د ساختماني بیا رغونه او بلې د نوو نیالګو کېنول دي.
باندې هم چنان منفی تاثیرات درلودل، کافی توجه ورته نه ده شوي. اما اوس د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د ننګرهار محلي حکومت یا اداره پلان لري چې دې برخې ته توجه وکړي او دغه تاریخي باغ بیا ورغول شي. د دې هم سروې شوي ده، هم ډیزاین شوی ده، په حدود یو څلوېښت میلیون افغانۍ لګښت ورباندې راځي. د شینوالي یا د بڼ برخه او هم همدارنګه د بیا رغونې چارې چې هلته کوم بیا رغونې ته اړتیا ده، دا د وزارت زراعت په پلان کې ده. زه امیدوار یم چې څوارلسم مالی کال کې له خیره دې ته توجه وسي، او زه شخصا دا به انشاءالله تعقیبوم تر څو مملي باغ بیا ورغول شي.
د فرهنګیانو غوښتنه دا ده چې باید د اطلاعات او کلتور وزارت د دې ولایت تاریخي ځایونو ته پام وکړي. په تاریخي روایتو کې راغلي چې د مملي بند شاوخوا څلور سوه کاله مخینه لري. داسې ویل کیږي چې د شاه جهان پاچا لور نیمله نومېدله او د هغې په یاد دغه بند جوړ شوی دی، خو اوس یې ډېر خلک په مملي باغ پیژني.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په کندز کې له تیرو څلورو کالو راپدې خوا د ماښام شپږو بجو نه وروسته مخابراتي شبکې بندېږي، چې له امله یې د کلیوالو سیمو اوسیدونکي او هغه کسان چې له انټرنټ نه استفاده کوي له ستونزو سره مخ دي. د امریکا غږ خبریال ګلرحیم نیازمن په همدې موضوع رپورټ را لېږلی.
په کندوز کې لتیرو څلورو کالو رئیس د ماخام لشپګ بجو وروسته مخابراتي شبکې بندېږي. هغه مخابراتي شبکه چې سیګنال نه بندوي د وسلوالو طالبانو لخوا یې انټنونه سوځول کیږي. د قندوز خلک وایي چې د مخابراتي شبکو د څلوري ساعته فعالیت لپاره د چارواکو لخوا هیڅ اقدام نه دی شوی، بلکې څو ځل وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو انټنونه په دې خاطر سوځولي دي چې له خپل وخت څو دقیقې ناوخته بند شوي وو. د قندوز اوسیدونکي احمد رشاد وایي
چاله شي شبکای مخابراتي بهشر است او دولت هم د یی ارسای توجه نکړه ته حال کې مشکلات ما مردمه
د مخابراتي شبکو ستونزه زیاته دولت چارواکو غوړو چې دغه ستونزه حل کړي، خو مخابراتي شبکې باید د مکالمې او انټرنیټ کیفیت ښه کړي. هغه وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو لامل اوس د مخابراتي شبکو مسولین هم د کیفیت د خوالي لپاره سرمایه گذاري نه کوي او د مخابراتي شبکو د انټرنیټ او مکالمې کیفیت ورستر بلی خرابېږي. د قندز یو بل اوسیدونکو جمشید وایي چې د شبکو ترمنځ د اړیکو نیول هم سخت شوی او په سختۍ یو شبکې د بل شبکې سره تماس نیسي.
ته تماس میگیری دوبار سه بار باید تماس بگیری که تماس تو وصل شوه. در ضمن کسایی که نیاز داره طرف شب باید
که اړیکه نیسي باید دو ځل درې ځل اړیکه ټینګه کړي او هغه کسان چې د شپې لخوا له انټرنیټ څخه استفاده کوي انټرنیټ کار نه کوي. په قندوز کې جګړو او نامنۍ او د مخابراتي شبکو د انټرنیټي او مکالمې د خدماتو کیفیت ته هم زیان اړولې. د قندوز اوسیدونکو وایي چې که د مخابراتي خدماتو کیفیت لوړ شي کېدای شي د مخابراتي شبکو عایدات لوړ شي، خو دوی ویر لري چې د شبکو انټنونه به وسوځول شي او د زیان کچه به لوړ شي. په قندوز کې د اترا ادارې استازي چې د مخابراتي شبکو پر کیفیت نظارت کوي وایي چې که مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعال شي مالی زیان ورته اړول کیږي.
کونه امنیتی نه میتونن که مثلا بعض جایا را امنیت شه بگیرن یا شرکت ها زیر تهدید می باشه. باز د این صورت
امنیتی اداری نشي کولای په ځینو سیمو کې چې شرکتونه تر تهدید لاندې وي امنیتی ونیسي، نو په دې وخت کې مجبوریږي چې مخابراتي خدماتونه قطع کړي، بل هیڅ لار نه لري. د سیمی خلک وایي چې د قندوز د خار دننه هم د هغو مخابراتي شبکو انټنونه سوځول شوي چې د شپې لخوا به د مکالمې او انټرنیټ خدماتونه وړاندې کول.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله
امریکا د عدالت پروګرام لپاره د خپل جایزو لمخې د هغو معلوماتو لپاره تر و میلیون ډالر پورې جایزه ورکوي چې په نتیجه کې د محمد عباتی عزیزګه یهویت معلوم شي. د په عبدالرحمن المغربي شهرت لري چې په ایران کې د رده د القاعده یو مهم مشر دی. په مراکو المغرب کې زګیدل د اټکل مخې یو 50 کال عمر لري. د دې ډېر مودې لپاره د القاعده د ټولنیزو رسنیو مدیر دی او د القاعده د مشر ایمان الزواهری زوم او لوړ رتبه مشاور دی. له هغه اسنادونه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې د ډېرو کلونو لپاره په القاعده کې المغربي یو څرګند ستوری و. المغربي د 2012 کال نه راپدېخوا په افغانستان او پاکستان کې د القاعده د عمومي منیجر په حیث کار کړی دی. د په وروستیو کلونو کې د تروریزم ضد بین المللي فشار بې ځای کړی، ایران ته ولاړ او له هغه ځای نه په درسته نړۍ کې د القاعده د فعالیتونو څارنه کوله. د المغربي په ارتباط جایزه د امریکا د حق ژمنې یوه برخه ده چې وویني په ایران کې د ایران د القاعده لوړ رتبه مشران د عدالت سره مخامخ شي. په 1904 تعلیم کال کې د عدالت پروګرام لپاره جایزه ورکول پیل شوې دي او له هغه وخت نه راپدې خو 150 میلیون ډالر څخه باندې 100 تنو ته ورکړل شوې دي. د عمل ول داسې معلومات ورکړي دي چې عدالت ته د ترورسانو په مخامخ کولو کې مرسته کړې ده یا د بین المللي ترورزم د اقداماتو مخه نیولې ده. که څوک د المغربي په باره کې معلومات ولري په دې ویب سایټ www.rewards4justice.net د جایزو لپاره د عدالت د دفتر سره تماس ونیسي. په دې ایمیل سره هم تماس نیول شي info@rewardsandforjustice.net یا د عدالت لپاره جایزه په دې ادرس واشنگټن 20530 0303 املک ولش کسان و د امریکا لټولونه په نږدې سفارت کې د سمایز امنیت چارواکي یا د کنسولګری سره هم تماس ونیسي. ټول معلومات په کلک اپټ وساتل شي.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.